سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي روري دغه پروګرام ته خلاصته ایم پیل په خبرونو باندې کو په هرات کې د نننې زلزلې لامل د مړو شمیر ډیر شو تنو ته پورته شوې ده خبره په هرات کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشقری ازادي رادیو ته کړي هغه ویل لکتر لګ شپک سو کسان ټپین شوي او تر اوسه پورې 12 کلی وران شوي اشقری اندېښنه وښوده چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي خو په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس ویلي ممکن تر سلو ډیر کسان مړه شوي وي هغه بیا ویلي 500 ټپیان تر دې دم روغتون ته وړل شوي او ګڼ نور لا تر خاورو لاندې سار پاتې دي په هرات کې نن تر غرمې مخکې زورور زلزله وشوه چې ګڼو شاوخوا سیمو کې هم ټکانونه هیڅ شوي دي تر زلزلې وروسته د هرات لسګونه زره خلکو خپل کورونه پریښي او سړکونو او موقتی ځایونو ته ځانونه رسولی دي د افغانستان په اړه به خبرونه وروسته واوري خو اوس ورزو اسرائیلو ته د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن ویلي د حماس لی د توغندیو د بریدونو له امله په دغه هیواد کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده اسرائیلي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې په دغې پیښه کې لږ تر لږه 100 اسرائیلیان وژل شوي او 900 نور ټپیان دي نن سهار د حماس تر بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو غزه په نښه کړې ده حماس وایي تر 15,000 ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلي دي تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکېل دی نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده د امریکا متحدو ایالتونو په یو بیان کې ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي که د اسرائیل د ځان د دفاع لپاره څه ته ضرورت وي واشنگتن مرسته ته چمتو ده سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او روسیې له دواړو لوریو غوښتي چې له صبر او زغم کار واخلي د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د سپینو زرو میډال وګاټه د افغانستان او هندوستان د کرکټ ټیمونو نن پایلوبه پیل کړل خو د افغانستان د اننګ تر پای ته رسیدو مخکې باران وشو او پاتې لوبه نیمګړې پاتې شوله افغانستان لوبډلې په 13 اوورونو کې 112 منډې جوړې کړې وې په تیرو لوبو کې د هند او سات لوړو نو د سرو زرو میډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو میډال ورکړل شو د آسیا په 19 دور سیالیو یا اولمپیکي لوبو کې افغانستان څخه باندې اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې ټول ټالې 4 د برونزو او یو د نقره میډالو ګټه او په دې ترتیب د آسیا د 45 هیوادونو ترمنځ نه وشتم ځای خپل کړ او ملګرو ملتونو نن خبرداري ورکړل چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو استل بشري حقوقو سرغړونه ده پاکستان اعلان کړی چې 1,000,000 څخه باندې ولکه هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زور وایستل شي اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخ شي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع لخپلو ملمنو سره خبرې کوو چې ک په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختي سرغړونې سبب شي پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بی اسناد او سی باسي د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي په خپل دی ووسی د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې لخپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي نجونې لزدکړو منه شوي او شزې لکاره نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د ولس لکه کډوالو ایستل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پر لپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوی چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بیروزګاری ډیره ده. اندېښنه دلته ده چې د ژمي په درشل کې په یو وار بیا د لکونو افغانانو ستنېدا به د یوستر ناورین سبب شي. په روانه خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیر بیا د گاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې لې افغان کډوال سره خبري وکاو د هغه نو وره چې هلته وست افغانانو وضعیت څنګه ده. لوبړی ورزو شاغله صدیق منصور ته که خبرې لدی زین پهل کو منصور صاحب چې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو ملګرو همکارانو په هیواد کې د نن او بهر ټول افغانانو په تندي ډول په ایران او پاکستان کې مشتو مظلوم افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم ورحمت الله. موږ فکر کوو هغه جنایات چې د پاکستانی اسټابلیشمنت یا فوځ او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت بلکې د فوځ ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده او د افغانانو د حق او فراخ او احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د سره خمار له د استابلیشمنت او اوسنۍ پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپای پاسداران کوم جر
منصور صاحب او بخش استاسي خبرې قطع قطع کیږي. که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ دوباره به مشتر در شو وسپه ورشو. شاغل حافظی ته، حافظی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لدې فشارونو منظور څه دی؟ په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه له کابو څلوېښتو کلونو د رئیس افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی. د دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زما دوست او ملګری او همکار شغله حاجی موزم خان مومند د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال او همدارنګه وکیل صاحب خغل منصور او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته، افغانستان خپل ګاونډیانو سره خ گاونډیتوب مناسبات ته ضرورت لري او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بیوزلو خلکو باندې، په لالهاند او ورا افغانانو باندې په پاکستان او ایران کې زور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او د گاونډیتوب د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بيڅاري دي په دنیا کې دا څه یو شی نه دي شوی تر اوسه پورې چې یو دم یو میلیون یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوال ته دغه سي چران ووشي دا بيساري دي هتا په دوهم نړیوال جګړه کې يهودانو پر ضد هم دغه سي نازيزم له خوا دغه شي نه دي شوې لکه چوس زمون په ګوادي هي ودونه کې زمون به خلګو مظلوم خلګو پر ضد روان دي دا د کنوانسیونونو پر ضد دي د هغه اصول او ارزښتونو پر ضد دي چې دنیاي منلې دي نو زمون مشکل دا دی چې موږ د سه یو معتبر مختدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو د مسایل او د مشکلات مطرح کړو او خپل حق وړو او په ډیر بشپل اقتدار سره په بینري ډګر کې ورو دانګو نو دا د تاسف ځای دی او دا هیڅ
افیسي صاحب یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه په څه کم یو میاش کې یو میلیون او وسه وزره انسانان کېدې شي له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان شي
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دی تاسو دا غنټي او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې دا یو وخت خوځي دوی جامع لري دوی کورونا لري دوی کلونه کلونه کې چې مالته اوسېدلې دي ځینې څو سات لري ته دکانونه لري شتمنۍ لري د څه خو نه دي چې اتا وادونه کړی دی البته خو سبچوي راځي شوی نه دي او په ایران کې سبچوي هم دی او بیا هم دا ګټ کورونا ګټ خانه کورونا یا فامیلونه سره بیلې خزي مثلا ایرانی دا مړی افغان دی خزي او مشمانه هلته ساتي ورته او مليته وای چې بس خلاص ته پس لدی دوی سره هیڅ رشتہ نه لري دا خو یو نورین دا او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی دا ناشونی دی فدی چې خلک وای چې پتنګ شوی په جنگ شوی اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پوری خودی فترګی کې نه دی شامل یا شاید په اشخاص وی پکې یو نیم اما په داسې سازمانی افتا یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه کوي هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلي دي خپل ځانونې لاس ورکړي ډېر فعال آزاد کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره او دا خو بیا سم نه دي چې د مینداري پر ځای دا د چلند ورسره وشي اوس په نوم د سپای یو خارجي صفات د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استعمالیدل او جنگیدل د دوی د ګټ په
بله
پاکستان کې هم دوی اته په هندستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استعمال شوی و دا تاریخ باید په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی بد چلند خو نه دی کړی
علی صاحب ډیر مننه سلامت اوسه منصور صاحب ملګرو ملتو لدې درکاندې شناشکار کړی چې په دغه کډوالو کې خصوصا وګړي چې اسناد نه لري هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستانه په ورستوي دوه کلونو کې لدې ویری وتل دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنول شي وو به وژل شي نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس برتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي په دې اړه څه وایست
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د ورستیو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وتلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي هغه اکثر یا د عادتي د ملګرو ملتونو لایم سیار سره سبدی د کی سنا سبشوی دی او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکای او هغه یو ادون سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا له داوی له مؤسساتو ملکی مؤسسات سره کارونه کړی و د ایواکویشن یا د تخلیه د پروسې په نتیجه کې دوی ورغښتل شوی دویم هیواد ته تر څو لا غیږ نه د دوی د تخلیه پروسه تعقیب او تنظیم شي او غوی په رسمي او مجلل او هوټلونو کې ځای پر ځای شوی یا همورته ځایونه نیول شوی فکر کوم چې هغه به د یو 1.1 میلیون افغانانو په ډله کې چې پنجابي استابلیشمنت او یا د غوی ګوډاګي ملکی مارکت حکومت ورته د وټلو ویلي دوی په فارې کې شامل نه وي ځکه دا غوی په مقابل کې پراخ ډالر د
لیکن لیکن فکر نکوي چې دا خلګم ډیر شته چې په دې امید للی چې بل اخره به یو دریمګړي هوا ته زی خو غو ته هیڅ هم جواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغه د کوم پروګرام لاندې نه دی او بیچاره خلک دی، بی واسطه خلک دی، غریب او بی وزل خلک دی، هغه که اوس تللی وي او یا هم پخوانی مهاجرین دی چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي، نه هم هلته ثبت او راجستر شوي دي، او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلي. موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بی وزل افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی به په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران وویستل شي، او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینونه وزېږوي، بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره سیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي. په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه یې پانګونه او سرمایه ګذاري کړې او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او پور لري. نو په دغه سي حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پانګي د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کوم کو تاسو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نو دوی د زرو نه تر لس زرو ډالرو پورې پانګونه هم هلته ولري. نو که چیرته زر ډالره مونږ محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګه لري هلته. که دا لس زره ډالر محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالرو په کچه هلته پانګونه شوي، که هغه فکري پانګونه ده، که هغه کاري او تخنیکي ده او که مالي ده. پانګې تالا ترغل کېږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کېږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي په زندانونو کې، د چا نه ماشومان نیول شوي، د چا مېرمنې نیول شوي، د چا سړي نیول شوي دي، یا په لارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، مېرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپلو کورنیو نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې تر څنګ د وزنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي، د ډېرو مړي په سړکونو، کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بې دفاع او بې ګناه افغانانو په وړاندې. ډېره
مننه، سلامت
شي. نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړی سو په خوا، او شته حکومت چارواکي خو شفاهي خبرې کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بې دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتاب، د دوی د ځان مجدد او بیرته راګرځول لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګرو ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې ادارې.
ډېره مننه، سلامت
اوسئ. د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. منصور صاحب، زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن هم ل استودیو سره وصل شو، ورته کله وای مومن صاحب. منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې ډیره داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلې دي. آیا په دومره لند وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلې دی، چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟ مومن سیب زما شخبری؟
بله، زما شخبری.
او وست تاسی شخ راقی، میره بانی. زما خبر پښتنو واوریدل
د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم چې تعالی دی وکي چې زموږ ټول اوریدونکو یو د افغانستان خلک جوړ وروغ یو د نن د هرات کې د زلزلې کبل ټول وطنوالو ته د هراتیانو ته تسلیت وړاندې کوم تعالی دی وکي چې دا سپیشنه سپاسته به تر معلومه ده چې کچيري یو دکاندار هم وي دی دکاندار هغه خپل حساب دوی میچ کې نه سره ټول ولیدل د انصاری صاحب د خبرې سره د دا کوم تاییدوم چې دا یو ندوان مردانه او غیر اصولی د مهاجرت د اصول خلاف د انسایتوب د اصول خلاف دی اقلا وخت ډیر ضرورت شروع کړی وی اوس دی دا وخت ور کړی دی دا وخت د پانانو د لپاره هغه څوک چې هلته ژوند کوي خصوصا د سوداګرو د لپاره چې هلته یو څوک په سوداګرۍ اخته وي د هغو دپاره دا هېڅ کافي وخت نه دی او دا به د پان چې هلته سرمایه ګزاري لري یا کم کاروبار لري پر هغو پر کاروبار به بد تاثیر وکړي که چیرې دغه کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق شي زه فکر کوم چې هلته به زموږ افغانان تقریبا 15 سلنه خپلې سرمایه به د لاسه ورکړي نو بیا چې بېرته راسي به خپلې پیسې څنګه راټولوي او مشکلات به وي ورته نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله ډېره مننه سلامت اوسې افیسی صاحب. کله افغانان په دې میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته را وګرځول شي د افغانستان په اقتصاد به تاثیر سی وی او افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی د دین دی و بشری ناورین خطر نشته
اول خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوې دي ډیر وخت دی ځینې څلويخ کال کې چلته وسیږي دیش کال کې چلته وسیږي ماشومان مکتب ته ځي د غوي ژبې زده کړې دي نو یو ټولنیز ناورینم رامنځته کېدی شي چې دوی یو په دلیل چې څوک دلته افغانستان ته راغلی نه شي او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ آمادګي او تشکیل نه لري دی کور نه لري دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم د ظرفیت نه لري چې په بیرنی تو یو میلیون دوه میلیون درې میلیون نوی انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي اول خو 80% موجود خلک په افغانستان کې دی وزګار دي نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی مشکلات لا زیاتی او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته
اوس مثلا حافظي صاحب تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغلل افغانان راغلل د کور یو ستر بحران دی پکې کور نه پیدا کیږي دا که افغانستان ته راځي د خلک چې اکثریت به کورم نه لري تاسو په وینا چې ډېر لکلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدل دي تبن چې اوس په افغانستان کې کور کله نه لري دا د کور بحران د ځای پیدا کولو بحران دا ډیر لوی خبره ده فکر نه کوي ک نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دی ل دا ډول خلکو سره مرسته کړی وي یا دی توان ولري
خو اول خو پر تر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادي د دنیا څخه یو دی سینه دی په دې چې
مقایسه کوم نه منظور مې دا و چې د سستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي افغانستان خو د دنیا غا اخیری هوا دی په حالت به سالي
ټول اتحادیه د اروپا هم دغه سي دی په انګلیس او التا په اروپای غرب لکه انګلیس مختدر هوا چې امپراتوري برتانیای چلول هغه هم خپل کډوالو ته کورونا نه لري خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کوي او د تخلیه په پروګرام کې راغلي لندن ته هغه لپاره هم دوی کورونا نه لري پوتلونه چې وسیږي او یو تعداد لالهان دي چې کورونا لري او چرته ژوند وکړي هغه مشکلات سره مخامخ دي. په افغانستان کې خدا ستر ناورین پدې دي چې د مومن سره به معلومي کله ناکله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو هلته د چارایي قنبر او دته هغه د لوی نوزمی راکت سره مخامخ هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول 15 کاله کې شل کاله کې تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی په همدغه میلیارد هاو ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یو د چمن حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره حتی دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات و د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت و بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هېڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کېږي د ملل متحد له لارې کېږي چې دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه ځینې اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هېڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه یې ترلاسه کړې نه دي تر اوسه پورې دا دوه کاله شو نو دا لالهند خلک دا څنګه پیسې د کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان مې دا په خپل تاریخ کې د دوی په نوم ثبتېږي او پاتې کېږي
بله ډېره مننه سلامت اوسئ منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی اقتصادي وضعیت یې خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپلو خلکو ته به کار پیدا شي او یاد ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبور شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي له کډوالو سره مرستې وکړي کله کډوالو سره مرسته وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا آثار پاکستان ته ورځي دي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولای شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیاتې شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوې دي او دوی فکر کوي چې په دغه بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور الته پاتې شي ستاسو نظر څه دی
بلې موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترسو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلی او دی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کومه تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خوځې د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیر کمه برخه لکه په اولو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لوی برخه دوی په خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړه چې هغه د عمر دل شي اتومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغوی تجهیز او تمویل کړل کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمې ولوتل شوې د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړې هم پاکستان ته لاړ د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش د غواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شو او پر افغانستان د بریدونو حتی وشوي بیا پاکستان د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوالنګه شو او دوی امریکایان او نورو بهرنیانو ته پراخي او ای اوزمکنې هړي ورکړي په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات پوزي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړي او یا یو پلورلي او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت تر سره کړل. بیا د دې زاد ماجرینو سیل پیل شو، هلته ډیر امکانات واخیستل شو. د دې رند
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دا ده چې پاکستان د لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي کډوالو په نامه، هدف داره؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم ماجرین تلي د دوی په نوم د ایواکویشن ګروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله.
بله.
دوی ماګه د ماجرینو غوښتنه چې د بیرته راوستلو کوي هلته یونیسیار او IOM او نورې مرستندوی ادارې دوی ته په خوای میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس داوی په بودیجه کې کمی راغلی، نو دوی لپاره فشارونه راوړي چې د نړیواله کچه بودیجه او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې ترڅنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي هغه افغانان چې خطر شي ایونی سي زندانیاني کې هغه د خوارزي د دوی نه د میلیارډونو ډالر لکه مخکې چې ما دخي چوټ انداز او لند حساب درکړه میلیارډونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي، او ترڅنګ هغه پولیس او فوجیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه شي کومې پراخې پیسې تر لاسه کیږي د چانل کونه.
یعنی تاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده؟ منظورم داده
اقتصادی خود بل سیاسی د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویې لپاره ترشای استخباراتي مسؤلونه پراته دي، ترشای نظامی پراته دي، او ترشای د خپل سیاسی اډانو د تقویې لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي ترسو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او درسيدو او دغه د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني استراتو وایو نه په تجرباتي اغه
ډېر باندې
الفاظ سره تر کو چې لاندې ګنده خبرې دغه د کل چې هم د پنجاب
ډېر مننه سلامات اوسې مومن ډېر مننه سلامات اوسې منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته ورسو مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولس لکه افغانان باید ووځي په یو میاشت کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونی په کراچۍ او اسلام آباد او نورو ښارونو کې رواني وي او ډېرو شکایتونو هم درلودل چې ځورول کیږي، ولې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندره ترانزیت کېدل په یو تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا د دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیئر زنه خبر چې حافظه صاحب نور سره خبرونه کوي، زه جناب حافظه صاحب بزرگوار ته خپل نیکی لته لمر وړاندې کوم. زموږ مچرا او استاد او د اتاق په خوانی رئیس د کوم په خوانی رئیس ډیر اکسپ او تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی، یو څه وخت چې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډېر مشکلات کې لیدل دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډېر د خستدي او خپه دي. دغه تیر پلا چې دی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی او هغه ته ویل چې موږ به دا کوو، دا به مافو، دا به باپو، دا بردا و چې ما خپل سول نور به مسول دا نه د جناب حافظ صاحب تشریف لري ام به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افټا قوانين چې موږ دوی سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو یا د افټا په قانون کې ته په هیڅ قوانين کې دا نشته چې د درې ملک پر اجناس باندې ته محصول واخی. اوس دوی د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډیر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دوی هغه ته 10 روپۍ قیمت یې او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 100% د مال قیمت ګارانټي درته غواړي، دا به ودی تیرځي. د دې دلیل داري چې تاسو د زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې برته راوړي پاکستان ته، حال دا چې جناب منصور صاحب هم زما خبر اوري او زموږ ډېر درند استاد جناب حفیظی صاحب معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات یو عجبه مشکلات، یو نفر د پاسپورت سره سم نشي ورته دلی، ټول ډیورنډ کرښه ټول سیمه خردار کړی ده او هلته څوک نشي راوستلی. یعنی یقینا زه په دا تاریخ یم چې قاچاق څنګه کیږي او دوی څنګه بانه کړی ده. دا د افغان سوداګر هم، یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي، هم د مشکلاتو سره ډېر مخامخ دي او په ډېرو سختو مشکلاتو. نن دغه نن یو دی بل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول اگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکي ټیسټ باید وسي چې په خوا دا نه کړي، دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوي دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دي هغه په دې باندې شاهد دي. موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دي چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي، یا کچیر بل موږ قرارداد کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمه نه رسېدولي. هر پلا دا تیر میاشم لاس ورځ چې لار بنده سو 15 میلیون افغان سوداګرو ته، هغه سوداګرو دی قان ته زمیندار ته توان ورسېدی چې یو کال و دغه تباتله و چې مزه به حاصل ورکی او دی به خرپی په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې اوتونتی تجارت دی، مزه کې ولای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګر مارکیټ ته وړي، مارکیټ ولای وړي پاکستان ته، دا چې به خپتو یا خرید تور سي دی به هغه پیسې سلسله پر سلسله راشي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ور سره، او دغه کارونه چې دی کې دا په خپل دی ته توان کې افغانستان ته تقریبا د دې تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکرار دي. دا د دې څه ټول په کاچاک راځي تقریبا، یا څوک لس تانه راوړي، څوک 15 تانه راوړي، څوک 3 تانه راوړي. دا رقم کاچاک هم شروع دي، یعنی د دغه پیسې په ګمرکات کې نه ده ملته، اصلا کاچاک ته دې د خاص خره روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د تقدر یاد کړي یا راخت یاد کړي نورم حاصل کیاس کړه. دا به کچیر دې موږ ترانزیت ته داسې مشکلات جوړ کړي، د فکر کوم دا به زموږ او د دې پر خپل مدې تجارت باندې ډېر ناوړه اغیز وکړي، او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي، د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان حفیظی صاحب. پاکستان شاید هم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی، اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي، لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا هم یو لاره کېدای شي چې ورسره خبرې وشي چې ستاسې مال هم له دې طریقه تیریږي، موږ ستاسې مال پریږدو، تاسې زموږ مال پریږدئ؟
مخکې تر دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خو ما خپل ګران ملګري مومن صاحب ته احترامات تقدیم کړي وو، لکه چې دوی نه دي اورېدلي زما
ژبه. هغه وخت مومن صاحب له سټوډیو سره وصل نه و،
او پار صورت بیا ورته سلامونه. په دې سخت شرایطو کې دا اتاق ډېر ښه په ښه صورت چلوي، او موږ ځینې مینهدار یو. اوس هم زه د مدیر هیئت غړیتوب ورسره لرم، په دا غونډو کې په ګروپ کې سره یو، هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي. ډېر مشکلات دي، خدای یې په یوازې توګه ډېر کار کوي، او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیات کارو کې د افغان مظلوم خلکو د ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه دا نه دی چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه دا ده چې په افغانستان کې قطعي رانشي، مستحق ګټي خوندي وساتل شي، غریب خلک لپاره زمینه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته شه ژوند غواړم، خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي، دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه وو فرمایل، هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته راوړي، هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرانتي ورکوي. په دغه حال چې موږ په خپل اوس د دبليو ټي یو یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن غړیتوب لرو، پاکستاني هم لري، په هغه کې د اعضاء وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي، نه دا چې تجارت مخکې دوی خندونه واچي. دوهم دی ټی آی آر کنوانسیون غړیتوب موږ پخوا لرو، عین د دوه اویو مسخه لرو. او پاکستان هم په دا تیرو کې څوک دوه درې کال کې دوی هم ترلاسه کړي دي د ټی آی آر د کنوانسیون غړیتوب، هم موږ لرو هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایط درول چې د بارس خداک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنی وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي، او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه پکې ضرر کوي. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کوي په هیڅ اصول برابر نه دی. دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا اپتاکی او په د 1915 کال د قرارداد کې درغلي دي چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان لالیارې دنیا ته واستو، د سمندر لالیارې او همدارنګه د وچې لالیارې واګې پاکستان چې اتری هندوستان ته رسیږي، هغه ته باید د حق خوندي وساتي دي مشته. او په مقابل کې په اپتاکی بیا زموږ وظیفه دغه دي چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اشیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نفر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړې دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت د دوی هم تامین شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د طبي بوتي الته چیزی بیا دغه خاص څخه د وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بارکو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د افغانستان د پاکستان د موهیت زیست لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دی چې برته تش راځي هم دا دود کې دول کې او بنزین مصرفي او د اکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دي، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
خو آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالي راځي؟
بله، ډک راځي، پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبرې، هر شی راولي. زموږ له خوا هیڅ بندیز په درجه باندې نه ستوري. حتی د دې ګاډي چې راځي، یو مرسیدس د ټرک چې سلویشتونه یا ته ډیر ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلایي سلطان یو سلشلطان پکښ بارایي، او دا زمون ټول سړک چې خراب کړی دی، دغه د دوی ګاډي دي چې دا خراب کړی دی. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکوي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړنګ د سویجال دی، یا سړک د ننګرهار دغه سي دي، یا سړک د کندهار دغه سي شوی دي، دا ټول خو دغه ګاډي لري دي، عبد الله خو دي چې دی منځنۍ اشیا ته سمنټ انتقالول. نو باید دا د اصول له مخې، د ګاونډي توب له مخې، د بینالمللي نورمونو له مخې، باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي. په دغه خونه کې د افغان او پاک چمبر دی، په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوزیټ راغلي دي، هغه یې مشتران جوړ دي.
ډیره مننه. سلامت اوسه حافظی صاحب. اوس په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې کو، ښاغلی محمد محمدی دی چې د واتس اپ له طریق له استودیو سره وصل دی. محمدی صاحب تاسو تر کله وایم زما ژغوري؟ محمدی صاحب
السلام علیکم.
مهرباني کوئ محمدی صاحب زما خبري اوري؟
سلام علیکم و اورم
سلام
جوړ په خیره
سلامت اوسه خوشاله اوسه د خپل وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه د خو راپورونه دا وایي او پاکستان اعلان کړی چې افغانان باید ووځي ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپلو کورونو وباسي په دې اړه معلومات راکړي او زمنن آیا لکه څو ورځې مخکې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا اوس هم نیول کېږي او کنه
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوی د افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېره زیات مشکلات شته وو
څه ډول مشکلات یعنی تاسو ته له کوره وتلی نشئ له کوره دې وتلو اجازه نه درکوي که څنګه
والا د کوره اجازه هم نه لرو هغه لکه افغانان ویزه ختم شوی ده لکه غونډه زما دوه کاله کېږي چې دلته یم هغه زما کیس ده هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او زما ویزه هم ختم شوی ده ویزه هم تمدید نه کوي او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي څوک چې ویزه نه لري هغه هم په جنجال کې ده مشکلات ډیره زیاده ده والا
بله نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو دریم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ چاره مو څه ده چې بیرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه
والا پیسې نه لرو به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ شو اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړې ده په $2000 هغه وایي چې ویزه تمدیدو ما $2000 یو ویزه اول هغه خپل هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه وو په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي اوس په $2000 رسیدلې ده یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
یعنی دا رشوت اخلي دا فیس دی
ووش رشوت اخلي دلته لوجستیکی شرکتونه ده هغه وای چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانانو لپاره ډیر جنجال زیات شوی ده ویزه هم تمدید نه وی او رشوت هم زیات اخلي
هغه چې پیسې نه لري اوغی چې دا پیسې نه لري دا وسن لري چې ویزه تمدید کی اوغی څه کوي ممکن په دوی په منځ کې داسې کسان هم چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی له کلونو راهیسې هلته اوسي اوغی څه تصمیم نیولی دی کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه
ولا داسې موضوع ده چې زیاتره مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري هغه کیس اوس جریان لري بیا هغه مشکل نه ده اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک ولا ډېر ستونزه زیات ده ډېر مشکله ده او ویزا مشکله ده او بیرته کابل ته نزی چې امنیتی مشکلات لري هلته بایومتریک لري دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي مشکلات ډېره ده خدای رحم وکړي
ډیره مننه محمدی صاحب سلامت اوسئ منصور صاحب مخکم تاسو هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي نو نور هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډېر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي لیکن دا محمدي یو له هغو څخه و چې ویل چې پیسې هم ختم شوي دي ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډیر دا رقم دی د پښان نور خلک هم شته چې اندیشته لري چې بیرته نشي تلای خیر کله دې خبرې تیر شو له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه ده چې اصلي اندیشته دلته ده چې اوس ژمی پر رسیدو دی که چیرته اوړی وای ګرمي و خو یو شمیر خلکو به په خیمو کې ماړولې ول لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړل په خیمو کې واړول ته هوا نسبتا معتدله و لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډیر سخت دی نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي له دې نظره څومره سخت او ګران ده د دې خلکو لپاره گزاره
مننه موږ او تاسو د محمدي صاحب نه واورېدل چې د دوی پر ځای یو انیټیار یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوی چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغه دلالانو ته ورکړي چې د پاکستانی استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګا سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبالوي هغه یې رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي دلته له افغانستان چې څوک ناروغان دي که نور ستونزې لري او ویزه غواړي تاسو به خبري استئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت نه درلود او مفت ویزه و هم د پاکستان هم د ایران دغه ویزه وستر زرو یو نیم زرو $2,000 پورې رسیدلی او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 15 او حتی تر دې لوړو $0 پورې هغه پلورل کیږي اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي په چمن یا سپین بولدک چې اوړي د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول د یو نفر په سر به د 15,000 افغانۍ اخیستي د نن سبا په 40,000 او 15,000 افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي از د کلو تزیای او بل کار د پاره د څو ورځو لپاره هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولال فوجیان او حکومتي سرکاري مسولین لوړپوري مسولین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختي چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخ پیسې غورځيږي او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا که چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کمی قونسلګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي دا مونږ په $0 کې زر
منصور صاحب په دې برخه کې تاسو خبرې وکړي په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړي. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو دی او ژمی پر راتلو دی په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی څوک باید ور سره مرسته وکړي څه ډول مرسته ور سره وکړي چې په ژمی کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي.
دوه مسلې دي. یو خدای دا چې وای سترګې په بنو نه درنیږي هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي مهاجر دي دوی ټول دوریدلی کړیدلی خلک دي یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي تر اوسه هلته پاتې دي یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو او پښتو حکومت هم غږ کوو پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپل خلې مړې خپل ځمکې خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار د زیار د اوسېدا او د ژوند سہولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته خاغله مومند او خاغله حافظي هم تشریف لري پر دوی هم زموږ غږ د حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و مومند صاحب سره هم په لنډ وختو کې په یو شمیر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړي د دوی له تاکونو سره سوداګری وزارت د اوبو برېښنا د کرنې او مالداري د خاروالۍ او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره د اقتصادي مرستیال او سم طرح ورکړي تر څو دلته د دایمي بازارونو د جمعه بازارونو هغه پراخ طرح چې مونږ تر هکړي او دوی سره مشارکې کړي داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور د نن افغانانو افغاني محصولات او تولیدات او کاغذ کرنیز او مالداري محصولات دي کاغذ مونږ صنعتي محصولات دي چې د روکو څخه د سقوط سره مخ دي د دې لپاره د بازار موندنه وشي بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي او ترڅنګي هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې لدی هواد اوزي لکتر لګ $1,000 د افغانستان نوړي نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیارډونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي د دې ډالر ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال زمکی آبادی کی د دې وطن فابریکی او چلې د دې وطن د اقتصاد ماشين په حرکت راولي موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارکوانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز د افغان خويندو همیندو اتحاد داسي نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي حتی کو چې په فکری قوت په علمي قوت په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو دروازي د دغه فزیکی او مادي او مانوي پنګو د فرار مخه وي بلکې نوې فراخ پنګ هم افغانستان ته راجل
ډیره مننه البته دا خو یو وحاله پروسه ده ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده لدوی خلک داخلك پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راو باسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت او یخنی او لمرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې شاغله منصور خو وای چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل تور کینو مشکل نه ده لیکن خبره دی ډیرو خلکو ده دی میلیونونو خلکو خبره ده
دا منصور صاحب هیڅ خبري هم دلودلی یو برخې ډیر سمه خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیو او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زماله نظر په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصادي افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2 3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي او یو از یو ولس لکه د پاکستان دي تقریبا 2 میلیون دی ایران دي سکم سلور میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي دي کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري او وو ته ضرورت لري چې اوس په شهرونو کې مخصوص په کابل کې وبونه پیدا کیږي نو ځکه زماله نظر لاندې لاره دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشه کولای چې په منی دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې د پرسمه د نشوینل شوی او استادینل ریالته په معتبر بینلی مؤسساتو کې او د دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سن کوي جدي خبرې اترې نه کوي او دوی ارسته هم څوک وژنه نيسي اما مشتا افغانان کوم چې د فعال دي په بهر کې تقریبا وسنه وادونه کې کډوال افغان شتون لري او په یو کنځوس وادونه کې تشبثات د افغانانو وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جاب د پورته کې د ملل متحده ورسي مظاهره وکي سو کې چې د خلکونه باسي کدی و باسي د نورین مخنیوي ډیر مشکل دی زموږ د وسه څخه بهر او پورته خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دی
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دي چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت کامل وحدت کې ورودنګو او دنیا د دې ته قانې کړو چې دا کار باید ونسی پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانتونه کوي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله آزرخش حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس مومند او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه چلر بش سات اوریدای شي
سم رب ملی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو سم رب منی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په هنکو د داس د ورکو چې د ځان په غم د په نه کو د زما کې غم د اسمان په غم د په نه کو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستنه بغیر خو ګجانا زندګي تیروم